سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دای کندي کې د نسیم رادیو تړلی او خبريالانو الحمدلله دوخ لپاره بندیان کړیو دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که سم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان سفيلر زي او مجتبى قاسمي تر 15 ساعتونو وروسته خوش شکل خوراريو له هم ترلې پاتې ده تر پورنه مخه طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي دي چې تر بل امر پورې رادیو نشي پرانستلې د افغانستان د خبريالانو مرکز په دای کندي کې د سیمه ایز رادیو تړل در سنیو د فعالیت په وړاندې او بل فشار بللې او د غملې غندلې طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لوی درنې چاودنې وروسته ولګېدلې چې له امله ډېر ځاني او مالیزیا نه اوختي دي د نړۍ راپورونو په اساس لږ تر لږه یو کس وژل شوی او 35 تنه نور ټپیان دي چاودنې نن سهار په یو ګودام کې شوې او په ټول تاشکند کې لړزې هیڅ شوې په ټولې توګه د اور وژنې شپږ واحدونه د اور سره د مقابله او بیړنۍ حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توظیف شوې د دغې پیښې 23 تنه قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې تر ځانګړې او جدي پاملرنې لاندې دي تنن سهارا د نګورو کراپاغ لسیمې ته باندې 15 زره کسانو کړه کړي او ارمنستان ته تللې دي د خبره د ارمنستان د صدر اعظم مویان دي ناسلي باغدار سرایان نن کړي ده لسیمې د خلکو د جبري کړې لامل د ځای پر جنیز وکونو د بریدونو دوام دی له نګورو کراپاغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمنی ټبري دي د کډوالو شو کسانو دغه نوې شمېري د څرګندوي چې د لنجمنې سیمې نیمه نفوس بي ځای شوی دی ایریوان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو امنیتي او بشري وضعیت له نږدې وڅاري او د برېټانیا حکومت له افغانستان اوکراین او هانګ کانګ څخه دې هېواد ته له کډو شوو تر 20 کم عمره زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیونو پاونډو مرسته اعلان کړې ده د برېټانیا حکومت په خپله وېبپاڼه کې په ویلمې کې ویلي دي چې مشورتي ادارې او رضاکاره سازمانونه کولی شي د دغه مرستو د یوې برخې ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي د اعلامې له مخې دغه بنسټونه کولی شي په زرګونو ماشومانو او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني روغتیا خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري په لمبې کې په مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیر نه دی ښودل شوی خو په ټوله کې ویل شوی دی چې د دغو درې واړو هیوادونو 3000 ماشومان او تنکي ځوانان په برېټانیا کې چې میشوي دي د رواني روغتیا په مختلفو برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې په پروګرام کې ورا سره دا ووري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په تېره کې میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي دا چې ولې او علت یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو بل پلو بیا همدا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري
درې کاله ده سه تغذی ده هغه مینه ډېره ډنګره او یخي ضعیفه ده هغه
خلک شکایت کوي چې د دوی ماشومان له سوې تغذیه او همدارنګه د خوارز واکۍ له امله چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د شدیدې خوارزواکۍ نه ځورېږي وړاندې به په راپور کې په دې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو کنړ ته به هم ورشو چې به هلته یو روغتون جوړ شوی دی چې خوارزواکو ماشومان ته خدمات وړاندې کوي
مریضان چې هغوی رواني مشکلات ولري د هغوی لپاره تداوي او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کېږي
همدارنګه تاشکند به هم ورشو چې پکې د 14 وروستي جزئیات ته در کړو نور مطالب هم شته منتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشهید ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په تیر اګست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي د دغه مرکزونو مالي لګښت یونیسف ورکوي یونیسف په ویلامې کې چې تېر ورځ ناوخته خبره شوې ویلي چې دا مرکزونه د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي دي چې له امله یې شپږ سوه بیا ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې شوي دي تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوي. یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې د دغې ادارې د اعلامیې پر بنسټ له ډلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي. په اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته خپره شوې راغلي چې د دغه پریکړې له امله 650 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د ښوونکو د روزنې په برخه کې 2603 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او هڅه یې دا ده چې له سیمه ییزو مسؤلینو سره د خبرو له لارې د ښوونکو د روزنې دا مرکزونه بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې د هغو شپږو ولایتونو نومونه نه دي راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تیر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د ښوونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې، ازادي راډیو ته وویل:
ما مخکې د یونیسف د ښوونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو په زده کړې بندیز ولګېده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپلې زده کړو ته دوام ورکړم. خو چې دا مرکز د طالبانو له لوري تړل شوی دی او تړل کیږي، دا بده پریکړه ده. په ځانګړي توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یو لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه تېره ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په غبرګون کې په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. خاغلی مجاهد داسې مهال دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان له دې وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوري نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سنه شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندي کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجوهي صندوق یونیسف ویلي و په افغانستان کې شاوخوا شپارس میل په بخښنې سره و موریدل چې یونیسف ویلي و په افغانستان کې هغه مرکزونه تړل شوي دي چې دوی پکې خزینه ښوونکو ته د تدریس چارې پر مخ وړي. بل پلو بیا همدې سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف بیا تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ماشومانو له ډلې 15000 هغه برخه ماشومان دي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي او د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په افغانستان کې اوس مر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې ماشومان د اقتصادي ستونزو او د مناسبو خوړو د نشتوالي له امله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. تفصیل خاطر پردیس نورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او روغتیایي ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه. یونیسف وایي په افغانستان کې له 9.2 میلیونه اړو کسانو څخه 15.2 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې 715,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. د یونیسف په راپور کې ویل شوي چې د روان کال له جنوري څخه تر اګست میاشتې پورې د افغانستان په 333 ولسوالیو کې د شدید ناست او ډیهایډریشن له 1,250,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې شمېر تر 80,000 زیاتې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف دې وضعیت ته د رسیدو په ملاتړ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې کمزوري او خوارځواکي دي وایي چې دوی لا زیات مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی قدرت الله آزادي رډیو ته وویل
سوی تغذی دغه مینه ډیره ډنګره او بیخي ضعیفه دغه بس خواړه خو ولا که موږ برابر کړي وي یا برابرولی شو لکه خلک چې ماشومانو ته ورکوي چې دی یو څه نو څه پیښه شي وجود یې تقویه شي. تر یو دوې دانې لرګانې معیوبانې دي چې ګرځېدای هم نه شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی یوسف چې په خصوصي ښوونځي کې ساتونکی دی وایي دو ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله ضعیف او د وجود اوبه یې کمیږي.
پیس حال اخته دی دا وجود و بای کمیگی دا مور شدی ور تا بسنه نکوی پودری شدی هم چم تو کولای نشم اقتصاد می کم زور ایده نو زد دوی سما پم لرنه نشم کولای.
دا ماشومان دا وزید و دوی دا ارتیا و پاره اندخنی پا دست حال که مطرح کیگی چه پا افغانستان که دیره اردمون و کورونی ویلی چه دا خپل و ماشومان دا ملاتر توانی للا سور کرده. پا دی ورستوی که دا خوڑو نریوال پرگرام دا اردمون و کسانو دا شمیر دا زیادوالی و لداغ و کسانو سر دا مرست و لپاره دا بودجی دا کموالی پاره اندخنه ترگنده کرده. اول مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی ازادي رډیو ته ویلي چې افغانستان له خورا ناوړه بشري وضعیت او د بودیجې له کمښت سره مخ دی او دغه وضعیت زیاتره هغه افغان میرمنې او ماشومان تر اغېز لاندې راولي چې د خوړلو لپاره هیڅ نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې نوی روغتیا مرکز پرانیستل شو. دغه مرکز د یادې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف موسې لخوا پرانیستل شوی دی چې ورته 300 در امریکایي ډالر ځانګړ شوي دي. پخوا دغه ته روغتیا مرکز شتون نه درلود او له امله یې اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسې مسؤول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د نرنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتیایي مرکز جوړ کړ چې هره ورځ به پکې د لسګونو میندو ماشومانو او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی ده او همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه ولري د هغوی دپاره خدمات دي او هغه مریضان چې هغوی رواني مشکلات ولري د هغوی دپاره تداوي او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کیږي او همدارنګه ورځې په حساب باندې 30 نه تر 50 مریضانو پورې به په دې کلینیک کې روزمره کتلی کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبر چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامیک ریلیف سره وي او ټوله بودیجه چې دی لپاره ځانګړې شوې 3,00,000 ډالر دی چې په دې کې د تعمیر ودانۍ او همدارنګه دغه خدمات په دوی ته وړاندې کیږي.
د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتیایي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان ماشومان او امیدوار میرمنې په سخته انتقالولي. اوس چې نوی روغتیایي مرکز جوړ شوی لیا دستونزو خلاص شوی دی. زایی و سیدون که محمد ابراهیم
دلتا چی دا کلینیک راغل ده ده سر در دیر خلق و مشکلات دیر حل شوی دی او انشالله چه خلق پا دیر تم او تمقوم دی چه انشالله مشکلات بزمنگ نورم حل کی گی او دا خلقم دیر زیاد تی خوشحال دی.
دا کونر نرنگ ولسوالی که پا دا سی حال که دا اسلامیک ریلیف ماسیسی لخوا دا یو فرعی روختی مرکز پا جوڑی دو سر خلق و تا روختی اسانتیوی چمتو کی گی چی په کونړ نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنیو روغتیایي سهولتونو بې برخې دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري شئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر شئ. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیت لپاره نوې طرحه اعلان کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د فعالیت لپاره د طالبانو د حکومت نوې کړنلاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته باید یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د دغه وزارت د نوې کړنلارې لمخې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرایز په ویډیوي پیغام کې چې دغه وزارت په یوټیوب چینل خبره شوی ویلي چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او له دې وروسته به هغو کسانو ته چې د خبریالۍ په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربې ونه لري د یوټیوب د فعالیت جواز ور نه کړل شي. د فراهی په خبره چې یوټیوب چینلونه باید ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني فرهنګ په پام کې ونیسي. مهاجر فرایز زیاتوي
ټول رسنیو باندې موږ نظارت لرو، همدا ډول پر یوټیوب چینلونو باندې نظارت لرو. هر هغه څوک چې د اصولو سره تخلف کوي طبعا هغه راغوستل کیږي او هغه سر به خلاصول کیږي.
خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د نویو قوانینو او طرز العملونو زیاتوالی د دوی کارونه له ننګونو سره مخ کوي. محمد امین ساحل یو له افغان یوټیوب چلوونکو څخه دی چې تر ډیره د نوې ټکنالوژۍ په معرفي کولو پروګرامونه جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا غلط شرایط دي، ځکه ځوان دغه نوې یوټیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي، نو هغه چې یوټیوب چینل جوړوي هغه قدم د ولري، نو یوټیوب چینل ته سړتیا نه لري چې یوټیوب چینل جوړ کړي، خپل وظیفې ته ځي او راځي هماغه د بس دا. او دلته څوک یوټیوب چینل جوړوي هغه د اقتصادي مشکلاتو د وجې جوړوي، راځي یوټیوب چینل جوړوي خپل ایکسپیرینس او مهارتونه چې دي هغه خلکو ته وړاندې کوي تر څو د دې بدل کې مشهور هم شي او ویډیو خلکو لپاره یو څه معلومات هم وړاندې کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر مسرور لطیفي ازادي راډیو ته وویل هر قانون یو کړنلاره هغه مهال اغیزمنه وي چې د رسنیو ملاتړ وي. ښاغلی لطیفي زیاته کړه
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر
هغه کړنلارې او قوانین چې باید در رسنیو د فعالیت په برخه کې جوړ شي که هغه امایتی اړخو لري، نو در رسنیو لپاره اړینه ده چې خپل اصول او قوانین ولري او په حقوقي بڼه مخته ولاړ شي. خو که دغه کړنلارې او قواعد د ملاتړ پر ځای محدودیت وضع کړي، دا کار به ځینې ستونزې رامنځته کړي او موږ هیله لرو چې کومه کړنلاره چې جوړیږي ډیره ملاتړی وي،
بیشتر ماهیت حمایتي داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوټیوب چې د ګوګل شرکت یو لسترو څنګه څخه دی نن په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د ویډیو تولیدونکو لپاره د پیسو ګټلو او ګټې وټې لپاره یو ښه وسیله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته په دغه هیواد کې په رسنیو د بندیزونو د لګولو او د یو شمېر رسنیو په تړل کېدو سره یو شمېر افغانانو د بېلابېلو خپرونو د لیدلو لپاره یوټیوب ته مخه کړه او یوټیوب چلوونکو هم د خلکو د ژوند په اړه بېلابېلې خپرونې چمتو کړې چې په خپل یوټیوب چینلونو کې په خپرولو سره پیسې ګټي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې حال کې د یوې نوې کړنلارې په جوړولو او نویو جوړې شویو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چینلونو ته د جواز د ویشلو اعلان کوي چې طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته په تصویري او غږیزو رسنیو ګڼ محدودیتونه ولګول، تر دې چې په تلویزیونونو کې پر ښځو مخونه پټ کړل او له ماسک پرته نه شي راڅرګندېدای. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 46 خبریالان د کار له امله نیولې دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو هم په تېرو 2 کلونو کې د نږدې 50% رسنیو د تړلو خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت د رسنیو د تړل کېدو او د خبریالانو د بېروزګارۍ له امله د مالي سرچینو کموالی بولي. وایي چې دوی هیڅ یوه رسنۍ نه ده تړلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د سپتمبر 28 نیټه د لاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې پکیج کې اورو.
نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمېر خبریالان او د افغان رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته د بشپړ او سم لاسرسي له نشتوالي شکایت کوي. یو شمیر دوی وایي چې باید خپل راپورونه سانسور کړي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ته رد کړي او ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي خلک او رسنۍ اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
که یو خبریال یو ریپورټر غواړي چې پر یوې ځانګړې موضوع باندې د یو چارواکي د یوې مسؤلې ادارې کلیپ له ځانه سره ولري، د هغوی خبرې ولري، ډېر کله داسې کېږي چې څوک ورته نه حاضرېږي. په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته نه یوازې دا چې نورې خواوې اغېزمنې شوې دي، همدغه راز اطلاعاتو ته لاسرسی په کې هم محدود شوی دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې د دې تر څنګ چې اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري له تبعیضي چلند سره هم مخ دي. نوموړې زیاتوي
اگر مشکل عمومی دسترسی به اطلاعات هسته،
د دې ترڅنګ چې اطلاعاتو ته پوره لاسرسی نه لرو، اطلاعاتو ته په لاسرسی کې له موږ سره تبعیضي چلند کیږي، چارواکي موضوعاب نه راکوي، په خبري ناستو کې موږ ته اجازه نه راکوي، موږ هم د تاړکی ګوچي د دومره محدودیتونو او ستونزو ترڅنګ له خپلو راپورونو تیری شو.
بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو خبریالانو د فعالیتونو په اړه لږ تر لږه 10 لارښوونې صادرې کړي چې له امله یې د رسنیو پر کار سخت بندیزونه او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې بېساري خنډونه رامنځته شوي دي. یاد مرکز د پنجشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، که څه هم دغه لارښوونې له یوې واحدې مرجع نه دي صادرې شوي او معمول قانوني پړاوونه یې هم نه دي بشپړ کړي، خو په حقیقت کې د رسنیو او ژورنالیستانو سره په چلند کې د واکمنو د سیاست بنسټ دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د خبر پاڼې له مخې د لاریونونو او مدني اعتراضونو پر رسنیز پوښښ بندیز، د اطلاعاتو پر لاسرسی او د خبرونو او راپورونو پر خپرولو محدودیت، او د دا ډول موضوعاتو پر تولید چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه معرفي کړي، د خبریالانو او رسنیو اړیستل له دې محدودیتونو څخه دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي هغه خبریالانو چې د حکومت له پامه غورځولي دي، ګواښل شوي یا بندند شوي، او رسنۍ هم د فعالیتونو د موقت یا دایمي بندولو په ګډون له تنبیهي اقداماتو سره مخ شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1990 لمریز کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و، هم د طالبانو لخوا په ښکاره توګه تایید شو، خو د دغه مرکز په وینا دې قانون ته هیڅ پام نه دی شوی. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤول سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون دی او ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان از این ناحیه نگران است و از
د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه اندېښنه لري او له واکمنې ډلې څخه غواړي چې هغه فرمانونه لري کړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې وضع کړي دي، او بل دا چې د بیان د ازادۍ د بیا راژوندي کولو او د افغانستان دننه د رسنیو د زیاتېدو لپاره دي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 1400 کال د سلواقۍ په میاشت کې وویل چې ده د ډلهییزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانونونه مطالعه کړي، هېڅ ستونزه یې پکې نه ده موندلې او ورنه استفاده کېږي. له هغې وروسته د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مطبوعاتي مرستیال حیات الله مهاجر فرحي وویل چې د دغو قوانینو د تعدیل طرحه یې چمتو کړې او د ده په وینا له یو څه بدلون وروسته به یې رسنیو ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق له منځه تلو په حال کې دی. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
دسترسي به اطلاعات در افغانستان شدیدا آسیب دید.
په افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسۍ خورا زیانمن شوی، څرنګه چې موږ اوس مهال شاهدان یو چې اطلاعاتو ته پر لاسرسۍ زیات محدودیتونه وضع شوي دي. د قانون پر بنسټ څوک اطلاعات نه وړاندې کوي، اطلاعات د سلیقې او اړتیا پر بنسټ وړاندې کیږي. له همدې امله خبریالان په دې اړه اعتراض لري او کله ناکله په دې اړه موږ ته شکایت کوي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د یوې سروې له مخې چې د 2023 کال په پای کې ترسره شوې، په افغانستان کې 80% خبریالان په دې باور دي چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی او له خبریالانو او رسنیو سره لږ معلومات شریکېږي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې په تېرو 20 کلونو کې یو له سترو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېده، او په دې موده کې سلګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ فعالې وې. خو د روان کال په اګست میاشت کې د بې پوهې خبریالانو سازمان وویل چې په 2021 کال کې د ثبت شویو 1500 رسنیو له نیمایي څخه زیاتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولی د 150 تلویزیون شبکو څخه لاویا کمی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د 300 رادیو کانو څخه یوازې 100 نشرات لري او په تیرو دوو کلونو کې د خبري اژانسونو شمېر له 1300 څخه 300 ته راټیټ شوی دی. د طالبانو حکومت وایي ذبی الله مجاهد اطلاعاتو ته د لاسرسي د څرنګوالي د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو مخکې ویلي وو چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتي دفتر معین حیات الله مهاجر فراهي د زمري په 1 په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د یاد وزارت د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست په دې موخه فعال دی چې که د طالبانو حکومت ویاندویان خبریالانو یا هم خلکو ته ځواب نه ورکوي، د دوی ستونزې حل کړي یا هم کولی شي د ریاست ته شکایت وکړي. د خبریالانو د معافیت نړیوالې کمیټې یا CP چې نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل راپور کې د اطلاعاتو سانسور ته په اشارې سره په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی وه. دغې کمیټې ویلي چې د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې طالبانو لږ تر لږه 4 خبریالان د دوی د دندو له امله نیولي، چې له دې ډلې مرتضی بهبودي هم د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبریالانو نیول د دوی له رسنیز کار سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې د 2018 کال په اوړي کې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته یو زیات شمېر خبریالان چې په خبره د امنیتي ستونزو سره مخ وه له هېواده بهر تللي. دغو خبریالانو او رسنۍ چې له افغانستانه بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له بهر نه د رسنیو فعالیتونه اغېزمن بولي، خو وایي چې په افغانستان کې دننه د دغو رسنیو پر فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د دغه فدراسیون وایم حشمت الله وشنی ازادي راډیو ته وویل
رسانه هایی که در خارج از کشور فعالیت دارند، چون اونا نسبت
هر رسانه چې له هیواد بهر فعالیت کوي، هر رسانه په پرتله چې په افغانستان کې دننه فشار او سانسور لاندې دي خېلی، خو پر هغه هم بندیزونه لګول شوی چې دوی فعالیتونه کم شوی. ان په افغانستان کې د هوای فعالیتونه بند کړل
شد، حتی مینا را متوقف ساختن فعالیت هایشان را در افغانستان.
د یادونې ده چې د 2022 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت په منځنۍ او چپو او اف ام کې د ازادي راډیو او امریکا غ خبرونه بندې کړې، خو بیا ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 4 ساعتونو ته زیاتې کړې. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په ولسواکو نظامونو کې اطلاعاتو ته لاسرسی د وګړو له اساسي حقونو څخه دی. وړتیا ده چې حاکم نظام د قوانینو په پلي کولو او ورته په درناوي سره خلکو سره خپل واټن کم کړي. د یاد سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظامونه باید اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ته درناوی وکړي او دا واټن کم کړي.
د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رسنیو په کلکه څارنه کوي او د دغه سازمان د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ خبریالان او رسنۍ نشي کولی د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی پر زده کړو د بندیزونو په څېر مسلو ته چې د دې سازمان په وینا د طالبانو د حکومت ضعف ښیي راپور ورکړي. د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د طالبانو حکومت ظاهراً د دې ورځې د لمانځلو لپاره کوم مراسم نه درلودل، لکه څنګه چې د افغانستان پخوانیو حکومتونو درلودل، او په دې برخه کې د خپلو لاسته راوړنو او د حکومت د ویاندویانو او ژورنالیستانو او رسنیو ترمنځ په همغږۍ باندې به یې تمرکز کوو. د 2015 کال د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې، د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه، او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډېریو هېوادونو کې نمانځل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاده سلام. اسلامي امارت زموږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې ویي، ولې ټکوي، ولې زنداني کوي. زموږ مهاجرو خویندې، وړونه، ماشومان ټول هلته د کراچۍ، کوټه، اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول، ظلم، ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع، دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېنست. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست، ولې زنداني کوي دا عجزې، دا کوشنان، دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنور سوری څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د وړپور چارواک څخه مدا غوښتنه ده د شهیدانو او مملینو پیسې ورکړي. بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر یعنی چې اتلس کله عمر یا سن ولري کارونه نشته که ګرځوی شپږ زره اووه زره روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه یې تقریبا څوارلس پنځلس زره افغانۍ ګرځولې دي دوهویشت زره روپۍ راکړل دی د نورو یې تقریبا شپږ تر زره روپۍ د نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي په زر کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي.